رادیو آشنا باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان احمد الله چیوال د سپینې ماڼۍ یو جګپوړی چارواکی وایي چې متحده ایالات به له طالبانو سره د هغو د کړو ژمنو په خاطر حساب وکړي. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو د څانګې مسؤول جان کربی له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یو لیک کې وویل د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا پر طالب مشرانو بندیزونو او پر هغوی د ویزو محدودیتونو پایله نه ده ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وای په پاکستان کې لابغان کډوالو پر روان چلن له پاکستانی حکومت سره خبرې کوي. د دې وزارت وایان نیټ پرایس پرون په پاکستان کې لابغان کډوالو سره د نامناسبې رویې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل متحده ایالات په دې اړه له پاکستانی لوري سره په منظم ډول د خبرو په حال کې دي. پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغانانو سره د کډوالۍ د نړیوالو اصولو پر بنسټ مناسب چلن وکړي او دوی که هر ځای وي د ځورولو شکنجې لاس واخلي. ایټالیا کې د افغانستان سفارت د کښتۍ له ډوبېدو وروسته د 2 افغانانو د مړو موندلو خبر ورکړی. په ایټالیا کې د افغانانو د ټولنې سلاکاره او په ایټالیا کې د افغانستان سفارت د څارنې کمیسیون غړي کوبرا رحمتي وای د ایټالیا په اوبو کې د ډوبو شویو افغانانو د جسدونو لټون لا هم روان دي. نوموړی چې پرون د ایټالیا کروتون ښار ته چیرې چې د افغانانو نورو کډوالو کښتۍ ډوبه شوې و ورغلې وه وای چې د دې پیښې یو شمېر ژوندي پاتې شوي کسان د خپلو عزیزانو د جسدونو موندلو لپاره ان د سمندر شګې په لاسونو لټوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وای له دوو افغان ښځینه فعالانو پلوشې حسنه او ماری اکرمی سره د افغانستان د ښځو د وضعیت په تړاو خبرې کړي. ویسټ تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي چې په دې غونډه کې د افغانستان له ښځو او نجونو سره د طالبانو پر توپیری چلن بحث شوی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرالی کې د تحریک طالبان یو غړی وژلې او دوی نیولی. په میرامشا کې د پوز یو افسر د نوم نه خبرولو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې دا عملیات د مارچ پر 3 په میرالی کې کړي. دوی دا وکړه چې د میرالی په بازار کې وژل شوی وسلوال په ځانمرګو بریدونو کې د وسلوالو مرسته کوله. د اروپایي ټولنې یو جګپوړي چارواکي پرون ویلي دا ورته سره کرخه ده که چېرته چین روسیې ته وسلې ورکړي او خبرداری ورکړ چې په ځواب کې به اروپایي ټولنه پر چین بندیزونه ولګوي. تر دې یوه ورځ مخکې د جرمني لومړی وزیر اولاف شولز پیکینګ ته خبرداری ورکړی چې مسکو ته د اوکراین د جګړې لپاره وسلې ورنکړي. شولز د جرمني پارلمان ته د خبرو پر مهال پر چین غږ وکړ چې تیرې کون کې روسیې ته د وسلې نه ورکوي. چین ویلي چې روسیې ته د وسلو ورکولو نیت نه لري. د اوکراین پوز وای په تیرو 24 ساعتونو کې په ختیځ دونیک سیمه کې څو بریدونه شنډ کړي. روسي ځواکونه ادعا کوي چې دوی به ډیر ژر د بخمود ښار ونیسي او د واګنر روسي پلوه ملیشې ډلې مشر وای ښار تر محاصرې لاندې دی. بریتانیې هم ویلي چې روسي ځواکونو د دغې ډلې په همکارۍ د دغه ښار له شمال لوري د پام وړ پرمختګ کړی. د بالیوډ د فلمي ستوري شاروخان میرمنې ګوري خان ویلي پټان فلم تر نن ورځې د هند سینما په تاریخ کې تر ټولو ډیره ګټه کړې. که څه هم له دغه فلم سره د جنوري تر 15 یو شمېر هندو مذهبه ګوندونو پریکونه اعلان کړو خو له لانجو سره سره نندارې ته وړاندې شو او له لومړۍ ورځې یې نوي ریکارډونه جوړ کړل. نندارې ته د دغه فلم له وړاندې کېدو 15 وروسته دا د هند سینما په تاریخ کې تر ټولو لوړ عاید لرونکی فلم دی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت تا
ټاکل شوی د امریکا ترګری په وړاندې د مبارزې اداري سرپرست کریستوفر لندبرګ په مشرۍ یو پلاوی د اړوندو مسایلو په اړه د خبرو لپاره په هم دی اونې کې پاکستان ته لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د پلاوی په پاکستانی چارواکو سره په ګډو ترګریز غواخونو او نورو امنیتی مسایلو خبري وکړي. په موکړی د رپورت تا
د امریکا د بهرنی چار وزارت پی ویلامی کې ویلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ادارې سرپرست کریستوفر لندبرګ به د یو پلاوي په مشرۍ له پاکستان چارواکو سره د روان کال د مارچ میاشتې له شپږمې تر اومې نیټې پورې د پاکستان او متحده ایالاتو پر ګډو ترهګریزو ګواښونو خبرې وکړي. ایلامه کې راغلي متحده ایالات او پاکستان به په ګډو ترهګریزو ګواښونو خبرې وکړي چې زموږ هیوادونه ورسره مخامخ دي. د پولي امنیت او د ترهګرۍ د مالی سرچینو په وړاندې د مبارزې لپاره به د کړنلارې پر بنسټ یوه ستراتیژي رامنځته کړي.
د داعش وجود په افغانستان کې او دغه مضبوطوالی یقینا امریکې او یورپ لپاره یو ډېر لوی خطر په دې حواله ده. د القاعده هغه خلک سلا اوس هم شته امریکې ته دا خطر ده چې دا داعش کې شامل نشي یا د طالبانو خلک داعش کې. نو د داعش سکوم نظریه ده هغه بیا امریکې ته مه سي خطر پیدا کوي لکه کم القاعده نه.
بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد اسف رسنۍ ته ویلي کابل ته د دوی تر سفر وروسته تمه لري چې د طالبانو یو پلاوی هم پاکستان ته ورشي. په دې وروستیو کې د پاکستان او طالبان ترمنځ د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان پر سر اړیکې ترنګلې شوې دي.
طالبان پر افغانستان او داعش ډلې بشپړ څار نه لري. د داعش خراسان ډلې په افغانستان کې زیات مرګونی بریدونه ترسره کړي او موږ وینو چې گاونډیو هیوادونو ته هم لمن پراخیږي چې دا به سیمه نوره هم بې ثباته کړي.
طالبان تل ویلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې به مبارزه کوي او د خلکو حقونه به خوندي کوي. خو د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیک اړیکو همغږي کوونکي جان کوروی د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د کانګرس د استادو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د لیک په ځواب کې چې ویلي وو د ولسمشر جو بایدن اداره د طالبانو غړو ته د ویزو د ورکولو په محدودیتونو کې ناکامه شوې ده. وایي متحده ایالات د طالبانو سره د هغوی د ژمنو په حق له حساب کوي.
مونږ خپل هڅو ته دوام ورکوو چې له طالبانو سره د هغوی د ژمنو او تعهداتو په اړه چې کړي دي حساب وکړو. مونږ هغوی په کابل کې د یو قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه دي پیژندلي. مونږ یقینا نیت نه لرو چې په نږدې راتلونکي کې دا ډول کار وکړو.
بلخوا طالبان وایي په هرات ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې داعش ډلې شپږ غړي وژلي چې یو پکې مېرمن وا.
په دې کې یو شزم ستا نو دا کم کسان چې د دې په دغه سرای کې و د دوه یو اتباعي خارجي په دې کې دی او دا نور چې یار یو دوه تذکيره درې تذکيره د بدخشان د مزارې او د کندهار د ولایتونو چې دی راغلی و د دې ځای پر ځای.
طالبانو پر افغانستان تر حاکمیت وروسته تل ادعا کړې چې داعش ډله په افغانستان کې فزیکی او علني حضور نه لري. خو دغه ډلې په دورستیو کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. وحید فیضی، امریکا.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا پلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز پلو خپرونه ته دوام ورکوي.
پاکستانی رسنۍ وایي چې ټاکل شوی پر روانه اونۍ کې په اسلام آباد کې امریکایي او پاکستانی چارواکي د ګډ ټیررېستي ګواښونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پالیسۍ او د ترتیبولو په سر خبري وکړي. د پوځي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي پاکستان ډېرو لویدیځو هیوادونو ته د ټیررېستي ډلو د فعالیتونو په اړه استخباراتي معلومات برابروي، خو د کارپوهان په سیمه کې ټیررېستي ګواښونه په کمېدو د دغه خبرو اغېزې ډېرې مؤثرې نه ګڼي. پام وکړئ، د اکرام شینوال رپورټ ده.
پاکستانی رسنۍ وایي چې ټاکل شوی د تروریزم په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د همغږۍ د ادارې د مرستیال کریستوفر لینډبرګ په مشرۍ یو امریکایي پلاوی به د پاکستاني چارواکو سره د تروریستي فعالیتونو په وړاندې د ګډې مبارزې په دغه چارو د خبرو لپاره د اونۍ اسلام آباد ته لاړ شي. د پاکستان د جیو تلویزیوني شبکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې د ورځې د یوې اعلامیې له مخې ویلي چې دغه پلاوی به د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره د تروریستي ګډو ګواښونو چې دا دواړه هیوادونه ورسره مخ دي خبرې وکړي او د سرحد د امنیت او تروریستي ډلو ته د مالی مرستو د مخنیوي په ګډون پالیسۍ باندې به وغږي. د امریکا او پاکستان ترمنځ د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره دا ګډې هڅې په داسې حال کې پیلېږي چې پاکستان د بل هر وخت څخه زیات د ډېر بد امنیتي وضعیت سره مخ دی. د نړیوالو اړیکو یو افغان کارپوه سید جواد سجادی وایي چې که سم د امریکا متحده ایالات او پاکستان د اوږدې مودې راهیسې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې نږدې همکاري لري، خو د ښاغلي سجادی په باور دغو دواړو هیوادو د یوې ګډې مبارزې پر ځای تل خپلې پالیسۍ او کړنلارې پر مخ وړي. د ښاغلي سجادی د وینا له مخې پاکستان په تېرو 20 کلونو کې ځان د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو یو شریک په توګه معرفي کړی، خو په عمل کې د تروریستي ډلو څخه ملاتړ کړی.
این بازی دوگانه پاکستان سبب شده که مبارزه علیه بنیادگرایی و تروریسم به نتیجه نرسه و عملا عقیم بماند.
دمنیتی چاروی و بل افغان کارپو اسدالله ندیم هم وی چه امریکا و پاکستان لوگدی مودی رئیسی یا بل سر نگدی امنیتی همکاری لری، او دا هیواد نه وازی امریکا تا بلکه نور و لدیز و هیوادو تا هم در تروریستی گلو در پالتون و پالا معلومات برابری.
پاکستان در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار نداره، هم از جای اقتصادی هم از جای سیاسی بسیار دچار پرابلم های تنش‌های داخلی است، در رابط خود با کشورهای عمده جهان مشکل داره، از نگاه امنیتی با تهدیدهای بسیار جدی روبرو است که پاکستان از بعد و تأسیسش تا کنون با این نوع تهدیدها روبرو نبوده.
پاکستان حکومت په دغه هیواد کې تحریک طالبان پاکستان در ډلې تروریستي فعالیتونو تر شا د طالبانو د حکومت د ملاتړ ادا کوي، او د همدغه سیانګیرینو له مخې د دغه هیواد د دفاع د وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ یو پلاوی د تېرې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې کابل ته د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د خبرو لپاره استولی و. د پاکستاني رسنیو د رپورټونو له مخې پاکستاني پلاوی د طالبانو حکومت چارواکو ته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې لخوا د وسلوالو بریدونو په اړه خبرداری ورکړی و. خو د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د دغه پلاوی د سفر وروسته پاکستاني پلاوی سره د خبرو په اړه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د پلاوی سره په خبرو کې دواړو خواوو پر امنیتي اندېښنو په سیمه کې د ډرون الوتنو د مخالفو وسلوالو د فعالیت په اړوند مسلو څرګندې او په تفصیل خبرې کړي دي. د امنیتي چارو یو افغان کارپوه احمد خان اندړ ادا کوي چې پاکستان تل افغانستان سره د اړیکو په برخه کې د دوه ګونی سیاست څخه کار اخیستی.
د دوی لوړ پوړي چارواکي لکه بهرنیو چارو وزیر او صدر اعظم په نړیوال سجو کې افغانستان بدنامه کوي، افغانستان د توریزم کور ګڼي، او خپل هغه د طالبانو تاریخ چې پاکستانی طالبان دي او ټي ټي پی ورته ویل کېږي په خپله جوړ کړي دي، او هغه غواړي چې د افغانستان په اسلامي امارت ورواړوي، او همدا نارې وي چې دوی د افغانستان له لوري ډېر په عذاب دي. په داسې حال کې چې برعکس دوی کوشش کوي د خپل بام واورې زموږ خواته راواچوي.
په ورته وخت کې پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه محمد آصف له قوله ویلي چې تمه لري چې ژر به په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت یو پلاوی سره د کابل د خبرو په دوام خبرې وکړي.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د لندن د کینګز کالج د جګړې د مطالعاتو د سانګې سیړونکو ډیوډ لاین وايي طالبان ټولې هغه جمنې ماتې کړې دي چې د دوهې په تړون کې کړې وي. که څه هم طالبان دا نه مني، خو ښاغلي لاین ویل په افغانستان کې د القاعدې ډلې د مشر امین الزواهری په وژل کېدو سره طالبانو دا وښوله چې د القاعدې سره اړیکې نه دي پرې کړې. ښاغلي لاین ویل القاعده، داعش او نورې ترګري ډلې پیاوړې اړیکې لري او په افغانستان کې فعالیتونه کوي. پاموکړی زموږ د همکار وحید فیضی د هغه سره د مرکې ده.
زیات شمیر څېړونکي په دې باور دي چې د نړۍ مشران افغانستان نه یادوي یا په خپلو اعلامو کې نه ذکروي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
فکر کوم د متحده ایالاتو د پاره په هر اړخیزه توګه د افغانستان د هیرولو د پاره یو ځانګړی ټکی لري، او هغه دا دی چې ولسمشر بایدن له تیرو څو کلونو راهیسې افغانستان ته په کمه سترګه کتل پټ نه دي ساتلي. هغه وایي چې دا یو مناسب هیواد نه دی او هیڅکله به سره متحد نسی، هیڅوک یې متحد کولای نسی، او په دې کار هیڅوک نه دی بریالی سوی. او یقینا تاسو له افغانستان څخه په ناوړه توګه د امریکایانو وتل په یاد لري. هغه غوښتل چې له افغانستان څخه ووزي، خو په کومه طریقه چې وسول یو فاجعه وه چې زیاتې ستونزې یې تر شا پرېښودې. متحده ایالات او په مشخصه توګه غربي مشران هیڅ علاقه نه لري چې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. هغوی غواړي چې له یاده یې وباسي، خو تاسې وینئ چې اوس د اوکراین مسله رامخې ته سوې ده. یو کال مخکې کله چې پر اوکراین یرغل وسو، افغان ملګرو راته زنګ ووهه چې وګوره بیا داسې کار وسو. هغوی په 2003 کال کې پر عراق د متحده ایالاتو برید ته اشاره وکړه چې په بیړه افغانستان له لومړۍ پاڼې وایستل سو او ټول پام له افغانستان څخه عراق ته واوښت، او هغوی داسې فکر کوي چې دا کار بیا په 2021 کال کې وسو.
د دې تر شا دلایل څه دي؟
فکر کوم نړیوالې ټولنې اوس له افغانستان نه مخ اړولی دی او اوکراین ته یې مخه کړې ده. هغوی له افغانستان سره ډېره کمه علاقه لري او فکر کوم په دې کې زیات خطر شته دی، ځکه ښکاره ده چې طالبان په ستونزه کې دي. په واضح توګه هغوی په سمه توګه حکومتولي کولی نسي. په میرمنو یې محدودیتونه لګولي دي چې په نړۍ کې بل هیڅ کوم اسلامي هیواد کې داسې نه کیږي. پر میرمنو او آن نارینو یې هم ټولنیز محدودیتونه لګولی دي چې دې کار د خلکو عادي ژوند له سختیو سره مخامخ کړی دی. زه فکر کوم که نړیواله ټولنه دې مسلې ته پاملرنه ونه کړي، په افغانستان کې د بد وضعیت د رامنځته کېدو خطر موجود دی. لویه ویره د 1992 کال په څیر کورنیو جګړو ته ستنېدل دي. د طالبانو مخکې کله چې په 90مې لسیزه کې روسان ووتل څه پېښ شول؟
د داس یو هیواد لپاره غورځولو پایلې بچوي. د رپورټونو په اساس ترهګر ډلې پکې بیرته د پیدا کېدو په حال کې دي.
د یو افغان استخباراتي څېړونکي ډېر ښه اټکل چې ما ولوست، هغه وایي چې په افغانستان کې د القاعده ډلې 40,000 جنگیالي اوسته. په واضح توګه په نړیواله کچه افغانستان د دغې ډلې په نړیوال مرکز بدل شوی دی. په افغانستان کې د داعش خراسان ډله پیاوړی حضور لري. دا ډله په یو شکل له طالبانو سره اړیکې لري. په مشخصه توګه القاعده ډله له داعش ډېرې نږدې اړیکې لري. طالبان وایي چې مخالفت کوي، خو په سیمه ییزه کچه ټول سره یو ډول اړیکې لري. نو د لسګونو زره جنگیالیو خبره کیږي دوی د طالبانو په پرتله چې آن په 90مه لسیزه کې په واک کې وو په نړیواله کچه د بریدونو اجنډا لري. زما په یاد دي کله چې ما هلته زیات سفر کاوه، هغوی کې پښتانه ملت پالي وو، له بهر سره یې دومره علاقه نه وه. خو دا مسله اوس بدله سوې ده، د طالبانو د پاره بدله سوې ده. دا مسله اوس د نورو نړیوالو او سیمه ییزو ترهګرو ډلو، د ازبکستان اسلامي حرکت، چچنیایي ډلو او په افغانستان کې د مرکزي آسیا د جنگیالیو د پاره بدله سوې ده. ستاسو به په یاد وي چې دا خبرداری هغه وخت را پیدا سو کله چې امریکا په 2021 کال کې د وتلو پریکړه وکړه. فکر کوم په هغه وخت کې ډیر ښه راپور د څلور ستورو امریکایي جنرال ډنفورد چې په افغانستان کې قومندانو جوړ کړی وو، هغه د 2021 کال په پیل کې ویلی وو که متحده ایالات له افغانستان څخه په کوم شکل چې ووتل ووزي، کېدای سي د 1346 میاشتو په اوږدو کې ترهګر نړیوالې ټولنې ته تهدید رامنځته کړي. ښه اوس ګورئ 1346 وسوې او تهدید پیل شوی. هغه واقعا سم ویلی وو.
که څه هم طالبانو رد کړی ده، آیا تاسو دا منئ چې طالبان وایي دوی له القاعده ډلې سره اړیکې نه لري او ملاتړ یې نه کوي؟
طالبانو ټولې هغه ژمنې ماتې کړې دي چې د دوهې په تړون کې یې کړې وې. دا یوازینی شی و چې زلمی خلیلزاد په 2006 کال کې د دوهې په تړون کې تضمین کړی و. که متحده ایالات له افغانستان څخه ووزي، طالبان به له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کوي. او واقعا اوس داسې کومه نښه نه لیدل کیږي چې داسې څه سوي وي. تر ټولو لوی شواهد د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری موندلو چې موږ ګمان کوو په کوم کور کې چې هغه ساتل کېده، د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر او د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی وو. موږ وینو چې دا تړون مات شوی او په ښکاره توګه مات شوی دی. داسې نښه نه لیدل کیږي چې طالبانو له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړې وي.
د نړیوال ټولنې غوښتنو د بیلګې په توګه د نجونو تعلیم او د بشري حقونو د مسایلو په اړه طالبان کومې ژمنې کوي، آیا پرې باور کېدلی شي؟
هغوی ټولې هغه ژمنې ماتې کړې دي چې د دوهې په تړون کې یې کړې وې، چې له خپلې کوچنۍ کړۍ بهر به له ټولو خلکو سره مذاکرات کوي او ټول شموله حکومت به جوړوي. د نجونو د تعلیم په اړه موږ ولیدل هغوی هغه څه وکړل چې موږ په نویمې لسیزی کې لیدلی وو. زما په یاد دی هغوی به ویل چې موږ د نجونو تعلیم ته هغه وخت اجازه ورکو چې مناسب وخت یې راورسیږي، او هغه وخت هیڅکله راونه رسید، او فکر کوم هغه شان وخت به موږ بیا ونه وینو.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیوي خپرونه درولې دي. قطر دی وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د نړۍ نامتو میرمنې او خزینه مشرانې خپلې دندې پرېږدي ترڅو نورې چارې تعقیب کړي او په نورو لومړیتوبونو باندې تمرکز وکړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د نړۍ ځینې خزینه مشرانې استعفا ورکوي. په سکاټلند کې نیکولا سترجن په دې وروستو کې د لومړی وزیر په توګه خپل استعفا اعلان کړه. هغې د استعفا علت د سیاسي جوند له امله درانه شخصي زیانونه وښودل.
زما په دنده کې د لومړی شیبو رئیس زما باور و چې د ښه خدمت کولو یو برخه ده هم د چې پوشم چې کله زه لاړ شم او د بل چا لپاره په مناسب وخت کې لار پرانیسم.
سترجن په ویار سره وویل چې هغه غواړي د خپلې کورنۍ سره ډیر وخت تیر کړي. په نیوزیلند کې جیسینډا آرډن د جنوري په میاشت کې د لومړی وزیر په توګه استعفا ورکړه. آرډن وویل چې د مور په توګه د ځینو اړتیاوو له امله استعفا ورکوي.
زه پوهیږم چې دا دنده څه ده او زه پوهیږم چې زه نوره دومره حوصله نه لرم چې دا کار په سمه طریقه ترسره کړم.
د متحده ایالاتو د استازو په جرګه کې سیاستوالی نانسی پلوسی د نومبر په میاشت کې د جرګې د لوړ پوړي ډیموکراتیک پتوګه خپل دنده پریښودا. او په افریقا کې د ایتوپیا ستري محکمې مشر میزا اشنفی د جنوري په میاشت کې استعفا وکړه. آیا دا د خزینه مشرانو لوی استفاده؟
زه فکر کوم چې دا زموږ لپاره مهمه ده چې دا جوړښتونه او سیستمونه او بنسټونه وګورو چې په تاریخي ډول د نارینه و لخوا رامنځته شوي او بیا کتنه ورته وشي.
په این حال کې سیړنې ښایي چې د کار په ځایونو کې میرمنې خماش غواړي او د دې ترلاسه کولو لپاره دندې بدلولو ته چمتو دي، او دوی زیاتره غواړي چې د کور څخه کار وکړي چې دغه رنګ د کورنۍ غړو ته هم پاملرنه وکړي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
میرمن محبوبه سراج د افغانستان د دننه نړۍ ته د افغانانو غږ رسوي، خو هغه په خپل پدې ټاټ نه د چي آی نړۍ د طالبانو د واک لاندې د خلکو د ستونزو په اړه د هم هغه غږ ته غوږ نیسي کنه. د میرمن سراج د مبارزې په اړه د فرانس پریس خبري ایجنټ دغه رپورت جوړی ته مو پام راړو.
میرمن سراج د افغانستان د واکمنو طالبانو د بندیزونو او ویری څخه بې پروا د افغان میرمنو د پاره د ازادي ژغ پورته کوي، خو هغه وایي چې آیا د دې د ژغ له افغانستان څخه به هر څوک اوري او کنه، او آیا د دې مبارزې یې څه ارزښت همسته او کنه.
ما هم د نورو په شان افغانستان پرې خدای شو، خو ما داسې ونه کړل ځکه چې زه له دې وطن سره مینه لرم او غوښتل مې چې یو څوک خو باید دلته وي.
میرمن سراج دا وخت د افغانستان د ولس د یو څرګند ژغ نوم دی. هغه په 2003 کال کې د اوږدې جلا وطنۍ څخه پاس هیواد ته ستنه شوې وه، او له هغې ورځې څخه تر ننه په افغانستان کې ده او د بشر د حقوقو لپاره مبارزه کوي.
زه همدلته یم او خپل کار کوم، او د افغانو میرمنو د حقونو لپاره د طالبانو مخې ته ولاړ یم، او په زغرده ورته وایم چې زه همدلته یم او همداسې به خپل مبارزه کوم، او د افغانو میرمنو د حق غوښتنه زما وظیفه ده او تر مرګه به خپل مبارزه جاري ساتم.
د پخواني پاچا امان الله خان د کورنۍ غړي میرمن محبوبه سراج د طالبانو د بیا مانه دو څخه پاس یوازنه سرګند راغدي چې د افغانانو د حق لپاره له افغانستانه جهان ترسيږي. میرمن سراج د خپل مبارزه د پاره د هیواد د نن او بهر سفرونه کوي او لنړیوالو استادو سره ویني د ملګرو ملتونو غونډه کې ویناوي کوي او مرکه او جلسې کوي.
It's been very challenging.
زما مبارزه لننګونو ډکه ده. ډیر مشکلات په لار کې راځي. کله خفشم، کله ډیره احساساتي شم. زه د خپل واس او توان سره سمه هڅه کوم چې د افغانانو درد نړۍ ته بیان کړم او د خپل وینا د کمال نه کار واخلم او دنیا ته حق تصویر وښیم چې د افغانستان د ولس اصلي تصویر دی.
میرمن محبوبه سراج د طالبانو د راتګ څخه مخکې د جمهوریت په وخت کې لوی جرګه کې او د سولې جرګه کې میرمنو د پاره د برخې غوښتنه کوله. هغه دا وخت د افغانستان په 15 ولایتونو کې د شوزه د پاره د امن کورونو پروژې پر مخ وړي او د کورنۍ تاوتریخوالي شکار میرمنو ته پناه ورکوي. میرمن سراج د خپلو دغه ټولو حالو ځلو منډو ناستو مرکو او مبارزه سره سره بیا هم ډیره هیله منه نه ده او وایي چې نه پوهیږي چې آیا د دې په ژوند به د دې د سولې او انصاف ارمان پوره سي او کنه.
کاش یو څراک خو راته ښکاره شوی وای، داسې لږه روښنایي، یو څه چې انسان ورته هیله مند وي. خو ډیر په تاسف سره وایم چې مونږ هیڅ آینده نه لرو.
میرمن محبوبه سراج ځان ستړي احساسوي او وایي چې نور مې په چغو سرو ستوني وچسو خو چا مې ژغ وانه ورید. موږ مرو او نړۍ مو سیل کوي. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د امریکا د فدرالي سړنو ادارې اف بي اي مشر روانونه اعلان وکړو چې متحده ایالات په دې باور دی چې د کورونا وبا د چین د ووهان په یو لیبارټر کې د وی پیښې په نتیجه کې پیل شو. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د امریکا د استخباراتو لوړ پوړي چارواکي وایي لسمو دې راهیسې دې نتیجې ته رسیدلې چې د کورونا وبا شایي د چین په ووهان کې د لابراتوار له یوې پیښې سرچینه اخیستې وي، مګر سپینې ماڼۍ د چهارشنبه په ورځ د فدرالي تحقیقاتو ادارې دا موندنه کم ارزښته وبلله.
موږ له استخباراتي ټولنې څخه بېلابېلې پایلې لیدلې دي. ځینو یې یو څه او ځینو یې بل څه ویلې دي. ځینې وایي چې کافي معلومات نه لري، نو موږ غواړو چې له ډېر احتیاط څخه کار واخلو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د متحده ایالاتو په استخباراتي ادارو کې د کورونا وبا د سرچینې په اړه مختلف نظرونه موجود دي.
په هغه څه چې موږ پوهیږو هغه دا دی چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د چین حکومت د دې ناروغۍ په اړه لومړنیو معلوماتو د نړیوالو پلټونکو او د نړیوالې عامې روغتیا د ټولنې د غړو د لاسرسي مخه نیسي. دا مهمه ده چې د چین حکومت نه یوازې د نړۍ د خلکو د ګټو لپاره بلکې د چین د خلکو د ګټو لپاره روړتیا وښایي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا د استخباراتو موندنې د اعتبار وړ نه دي.
چین د کورونا وبا د سرچینې په اړه د هر ډول سیاسي لاسوهنې سره په کلکه مخالفت کوي. په ساینسي مسلو کې د استخباراتي ادارو ګمارل په خپله د څېړنو د سیاسي کولو ثبوت دی.
د کورونا وبا سرچینه به د هغې دوه کلنې اوږدې څېړنې عمده ټکی وي چې د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د ستراتیژیکي سیالۍ په اړه دا اونۍ د متحده ایالاتو په کانګرس کې پیل سوه. د امریکا د ملي امنیت د شورا یوه پخوانی غړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا فکر کوي د ووهان لابراتوار د بیولوژیکي وسلو په څېړنه کې دخیل وویل،
موږ په یقین سره پوهیږو چې د چین اردو د کورونا ویروس په څېړنو کې ښکېله ده. موږ پوهیږو چې دوی د متحده ایالاتو د ټکنالوژۍ په کارولو سره د انسان په لاس جوړ شویو کیمیاوي ویروسونو تجربه کوله. موږ پوهیږو چې د چین پاوز د کورونا لپاره د واکسین جوړولو په هڅه کې ښکېلو.
پوتنجر چې د ترامپ په اداره کې د چین په اړه د پالیسیو په جوړولو کې مرسته کړې، د کانګرس غړو ته وویل چې په وروستیو کلونو کې د چینایي لابراتوارونو څخه د سارس او کورونا په ګډون خطرناکو ویروسونو سرایت کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه دې اوریدلې وي. خدای په امان.